السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان په هرات کې پر شیال منسکونکو وروستای برید غندلې او پر مسبي لګکیو د دغه ډول بریدونو پر دوام اندېښنه ښودلې. په یو بل راپور کې به واوري چې نن د مې دوهمه د اسامه بن لادن د وژل کېدو دیارلس کاله پوره شول. دا چې دا مهال القاعده شبکه په څه حالت کې ده او په افغانستان کې حضور څنګه دی، دا په دې تفصیلي راپور کې له یاده مباسي. دا راپور نو وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په افغانستان کې خزینه خبریالان وایي د غلطه دوی ته کار کول داسې دي لکه له ماینونو ډک ځمکه کې چې ګرځي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د خزینه خبریالانو دغه خبرې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت چې سبا جمعه د مې په درېیم لمانځل کېږي خپرې کړي دي. د عاطفې په نوم یوې افغان خبریالې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ته ویلي چې د په افغانستان کې د خبریالۍ په ډګر کې له کار کولو سره خطر په ځان منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د څه ډول خطرونو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې یو شمېر ښځینه خبریالانې لا هم په افغانستان کې د مبارزو په توګه پاتې دي، که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي. خو ګڼو خبریالانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د بیان د ازادۍ محروم دي او د ژورنالیزم له اصولو سره سم په افغانستان کې کار نشي کولی. اروپای ټولنه له افغانستان سره د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې او له زیانګالو ښځو سره د 15 میلیونه یورو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارژ دفیر رافایلا یودوچی پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په دې برخه کې یوه موافقه د آسیا، مرکزی آسیا او منځني ختیځ او پاسفیک حوزې لپاره د دوی د څانګې د مشر پیتروس اوستوپس په یوه موافقه کې لاسلیک کړی ده. د یو دچی په خبره د غمرسته د سیمه ایزو ټولنو د ملاتړ په هدف کې ګیلې دي. مخکې اروپای ټولنې ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیز بی وزلی او د خوراکي موادو اړتیاوې زکه زیاتوي چې د هغې په خبره په د هیواد کې د شپږ سلنه وګړو ژوند په کرنې ولاړ دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي دا پروګرام هر سهار په افغانستان کې له 1 لک زیات نجونو او هلکانو ته خورا مقوي خواړه برابروي چې له دوی سره مرسته کوي تر څو فعال پاتې شي او ښه زده کړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچابیا وایي چې د بودیجې د زخت زیات کمښت له امله په افغانستان کې حیاتي بشري چارې محدودې شوې. اوچا وایي که څه هم په افغانستان کې عملا تاوتریخوالی کم شوی، خو د دې هیواد وګړي سخت بشري مرستو ته اړ دي. او روسي خبر هم دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرائیلي چارواکو سره په لیدو کتنو کې ویلي چې اوس یې وخت دی چې په غزه کې اوربان ټینګ او د حماس له خوا اسرائیلي ارغمل آزاد شي. ښاغلی بلینکن پرون چهارشنبه اسرائیل ته په سفر کې په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو لپاره چې له پایلې نږدې و میاشتې تیریږي هڅې تیزې کړي. دا د اسرائیل او حماس چې په متحده ایالات او اروپای ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني ترمنځ د جګړې له پایل راهیسې سیمې ته د هغه وام سفر دی. ښاغلی بلینکن پرون چهارشنبه خبري اعلان ته وویل چې تر اوسه د غزې پر رفح ښار د اسرائیل د پوځي عملیاتو پلان چې هلته د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی، او واشنگتن به د دغسې یو پلان په نه موجودیت کې په دې ښار کې د پراخو پوځي عملیاتو ملاتړ ونه کړي. خو اسرائیل بیا بیا ټینګار کوي چې دغه عملیات به سرته ورسوي تر څو په وینا یې د حماس پاتې وسلوال بشپړ له منځه یوسي. دا و خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به راشو. دې ته چې د بشري حقونو د څار سازمان په هرات کې پر شیل منسکونکو وروستای برید غندلې او په مذهبي لګکیو د دغه ډول بریدونو پر دوام اندېښنه ښودلې. له دې سره هماله د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیر ویلي افغانان حق لري چې خوندي فضا کې عبادتونه وکړي. د اسلامي دولت ډلې یادښت خراسان څنګه د دغه برید لک چې لک تر لګوته نه پکې وژل شول مسؤلیت منلی دی. دا برید د دوشنبه په ورځ وشو. تفصیل له نوریاس نوریاو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څیړونکو فرشته عباسی د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر جماعت د برید په اړه اندېښنه وښوده او وویل چې طالبان د دغه سې حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. اغلې عباسی بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې طالبان نه دي توانېدلي چې مذهبي لږکۍ وساتي.
حمله کې روز دوشنبه په مسجد
د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یو جماعت د دوشنبه برید د داعش له خوا د هغو هدفي وژنو سلسله ده چې په افغانستان کې شیعهګان او هزاره لږکۍ په نښه کوي. د بشري حقونو د څار سازمان په 2022 کال کې د دغو حملو په اړه یو مفصل راپور برابر کړی و. هغه مهال زموږ شواهد ښودلی و چې له هغه مهاله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي په افغانستان کې داعش پر هزارهګانو او شیعهګانو د لږ تر لږه شلو لویو حملو مسؤلیت اخیستی چې په نتیجه کې له ضرورتیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی.
په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیری کرن ډیکر هم په هرات کې د شیعهګانو پر جماعت دغه برید غندلی دی. اغلی ډیکر پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د دغې پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلی او ویلي دي چې ټول افغانان حق لري چې له ویرې پرته د امن په فضا کې عبادت ترسره کړي. په دغه حمله کې چې د ګذرې ولسوالۍ د شهرک د سیمې پر جماعت شوې او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی اووه تنه ووژل شول. د دغه برید غندنې په ترڅ کې د اسلامي همکارۍ سازمان هم په هرات کې دغه برید غندلی او د طالبانو له چارواکو یې غوښتي دي چې په افغانستان کې د ولسي وګړو د وینې تویېدو د مخنیوي لپاره زیات څه ترسره کړي. د دغه برید عاملان په نښه او عدالت راکاږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې په هره کچه تروریزم د غندنې وړ دی. له دې مخکې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو هم دغه برید په کلکه غندلی و. له دې سره هم مهاله د هرات د شیعهګانو عمومي شورا د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د دغې پیښې عاملانو ته سخته سزا ورکړي. دغه شورا په یوه اعلامیه کې دغه برید وحشانه بللی او ویلي دي هغه د افغانانو د خفګان سبب شوی دی. دا اول وار نه دی چې په هرات کې شیعهګان د داعش په برید کې په نښه کیږي، بلکې له دې مخکې هم په دې ولایت کې په څو بریدونو کې شیعه لږکۍ په نښه شوي وې. د طالبان حکومت ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې پټن ځایونه نه لري، خو په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څنګ فعالیتونو د ایران او روسیې په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ایران کې د جنوري د څلورمې په برید کې چې مسؤلیت داعش اخیستی له اتیاو زیات کسان ووژل شول. د مارچ په 22 د روسیې په پلازمینه موسکو کې د موسیقي پر یوه تالار په برید کې چې مسؤلیت هم دې ډلې اخیستی لږ تر لږه 144 کسان ووژل شول.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلوروش ساعته
د یوې نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې تر 5000 ډیر بې سرپرسته کډوال ماشومان لادرکه شوي دي. دا څېړنه چې له پولې هاخوا خبریالانو په همکارۍ په اروپا کې د لادرکه شوو ډلې لخوا ترسره شوي ښیي چې په هرو دریو ورک شوو ماشومانو کې یوې د افغانستان وګړی هم دی. تفصیل له سنا کاکړه ورو.
د یوې نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې یو 5340 بې سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو وروسته ورک شوي دي. دا څېړنه د پولې هاخوا خبریالانو په همکارۍ د په اروپا کې د لادرکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا 10 اروپایي هیوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو پر بنسټ ترسره شوي چې 2022 او 2023 کلونه پوښي ښیي چې په هرو دریو ماشومانو کې یو یې د افغانستان دی. نور ماشومان د سوریې، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د لادرکه شویو ډله وایي اصلي شمېره ښایي تر دې هم لوړه وي، ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولوي. دغه څېړنه چې د ورک شویو ماشومانو د اصلي هیواد، جنسیت او عمر له مخې ګروپ بندي شوې، دا هم زیاتوي چې په تیرو دریو کلونو کې هره ورځ شاوخوا 20 ماشومان اروپا ته له ننوتلو وروسته ورک شوي دي. د اروپا کې د لادرکه شویو ډلې د څېړنې له مخې ایټالیا او اتریش د ورک شویو کډوال ماشومانو تر ټولو لوی شمېر ثبت کړی او بیا وروسته په ترتیب سره بلجیم، آلمان او سویس د دې مواردو د ثبت لوړ شمېر لري. د اروپا کې د لادرکه شویو ډلې سرمنشي اخیلی ون په اروپا کې د دې شمېر بې سرپرسته کډوال ماشومانو ورکېدل ټکن ورکوونکی او د اندېښنې وړ بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تلولو په لاره کې د یو شمېر لادرکه شویو افغان ماشومانو خپلوان وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. په کابل کې د 12 کلن افغان ماشوم امید خپلوان وایي چې هغه د 2000 کال په وروستیو کې اروپا ته د تګ پر مهال په یونان کې ورک شوی دی او کورنۍ یې په اړه اندېښمنه ده او لا هم ورته په تمه ده. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې امید یوازې زاړه مور او پلار لري چې د ځان او د هغوی د ملاتړ لپاره یې اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ لاره خپله کړې وه.
دا هوډ یې کړی و چې ورور اروپا خواته ولاړ شي او له خپلو مور او پلار سره څنعت مرسته وکړي. کله چې یونان خواته ولاړ، له هغه وخته تر اوسه لا درک دی.
د ماشومانو د حقونو کارپوهان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اقتصادي کړکېچ اروپایي هېوادونو ته د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د ناقانونه کډوالۍ د ډېرېدو لامل بولي. یو له دوی څخه آزاد ازادي راډیو ته وویل
علت های اقتصادی باعث شد که بحران مهاجرت شکل بگیره. حالا طفلایی که
اقتصادی سونزی د دې لامل شوی چې د کډوالۍ کړکېچ رامنځته شي، 2014 او 14 کلن ماشومان د کورنۍ خو یا هم خپل د تعد شول چې وطن پرېږدي، ایران ته راشي او د ایران له لارې د ترکیه پوله او له همدې توګه اروپا پر لور ولاړ شي.
ایران از طریق ایران به مرزهای ترکیه و همجا هم به سمت اروپا.
د پوروپا کې لا درکه شوی ډلې د څېړنې موندنې دا هم ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اروپایي هېوادونو ته د تلونکو افغان ماشومانو شمېر ډېر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په 2021 کال کې د پوروپا کې د لا درکه شویو ډلې ویلي وو چې د 2013 او 2020 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3000 بې سرپرسته کډوال ماشومان په اروپایي هېوادونو کې ورک شوي دي.
facebook.com/azadiradio اوریدونکو وړاندې ازادي رادیو مجله درته خبريږي، خو د دې پروګرام د خبري ټولګي ورستای راپور راخلو. نن د می دویمه د القاعده شبکې د مشر او بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن د وژل کېدو دیر لسمه کلیزه ده. نوموړی د 2011 کال د می په دویمه نیټه د پاکستان په بیټ آباد سیمه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. دا چې دغه شبکه اوس په څه حالت کې ده، په افغانستان کې حضور څنګه دی، په دې اړه پام وکړئ. دغه تفصیلي راپور ته چې د امریکا د مخکینی ولسمشر باراک اوباما پر غاک سره پیلېږي.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda.
د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما د 2011 کال د می په دویمه نیټه د القاعده شبکې د لومړني مشر او بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن وژل کېدل اعلان کړل. اوباما هغه مهال ویل شک نشته چې القاعده به پر امریکایانو خپل بریدونو ته دوام ورکوي، او په وینا یې په ملي او نړیواله کچه باید محتاط واوسي. امریکا پر دوی د 2011 کال د سپتمبر د 18 نیټې له ترهګریزو بریدونو نږدې لس کال وروسته د دوی پټکو د دغه برید طرح بن لادن وواژه، او هغه یې د نږدې 3000 امریکایانو قاتل یاد کړ.
کله چې اسامه بن لادن وژل شو په هغه وخت کې نو
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي د بن لادن په وژلو القاعده شبکه کمزور شوه.
په دغه سی ترګری ډلو کې مؤسس ډیر مهم دی. کله چې مؤسس لمن ځي نور ډلې یو ځای ناشته، فقط یو سیمبولیک ماهیت لري لکه ظاهري چې وو. نو په نتیجه کې د دوی فعالیتونه کمزور شول په منطقه کې، اما دوی کوشش وکړ چې د خپلو ملګرو لارې په منځني ختیځ کې او په افریقا کې خپل فعالیتونه دوام ورکړي.
امریکا د 2011 کال د اکتوبر په ومه پر دوی د سپتمبر د 18 برید په غچ کې د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د دغه پوځي ماموریت په لسم کال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمینې ته نږدې په یو تر ټولو خوندي سیمه ابټ آباد کې وژل شو. امریکا د 2021 کال د اګست په وروستیو کې په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه، خو پر دوی د چارو د کتونکو او یو شمیر سیاستوالو یوانی وکړه دا چې له وتلو وروسته یې هم سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ پای ته ونه رسید. خاغلی جلالی وایي القاعده دا مهال هم په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په وینا یې فعالیتونه یې ځکه د پام وړ نه دي چې نه غواړي په نړیواله کچه طالبانو ته سرخوږی جوړ کړي.
د القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې طالبانو را تک سره، او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره یې اجازه ورکړی ده. مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده، نه غواړي چې طالبانو ته د سرخوږی پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې نور زاوی کی دا وای چې القاعده فعلا د ځان سمبالول لپاره یو مرحله نتیریږي.
د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت نظام د وسلوال پوز ویاند او د پوزي چارو کتونکو اجمل عمر شنواری وای القاعده له کمزورتیا سره سره لا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو په سر کې ځای لري او په وینا یې نور ترهګر ډلې هم ترې وبرید مدیریت کوي.
فیزیکی حضور په افغانستان، پاکستان، ایران او منځنی ختیځ او همداسې په شمالي افریقا کې ده. اوپراتیفي یا استخباراتي وړتیا یا توانایي دا ده چې تر اوسه پورې هم ټولې تروریستي شبکې که هغه په نړیواله کچه او که په نورو کچو وي، یعنې د هیوادونو په کچه یا د څو هیوادونو په کچه نورې تروریستي ډلې، د هغو مدیریت هم د دو په لاس کې ده. نړیوال تروریزم په راس کې ویلی شو چې القاعده شبکه ده.
تر اسامه بن لادن وروسته ایمان الزواهری د القاعده شبکې مشر شو. الزواهری د القاعده د مشر په توګه لڅ باندې یو لس کلن فعالیت وروسته د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې ووژل شو. طالبانو چې هغه مهال په افغانستان کې د بیا واکمنۍ لا کال نه و پوره، د الزواهری وژل یو ادعا وبلله او تایید نه کړه. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې د غډاله څوک رهبري کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصري تبع سیف العدل دا مهال په ایران کې پټ دی او دوی پر سر $10 میلیونه جایزه هم ایښی ده. د امنیتي چارو یو بل څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي ایران او د امریکا یو شمېر نور رقیب هیوادونه له سیف العدل سره مرسته کوي.
القاعده بالخصوص سیف العدل تر مشرۍ لاندې داسې هیوادونه سره لکه ایران داغې سره ډېرې قوي اړیکې لري، او ایران او یا هم د ایران غوندې نور ملکونه چې بالخصوص د امریکا سره یو نو تقابل کې قرار لري، هغوی به د القاعده څخه په حیث د یو افزار، په حیث د یو وسیلې استفاده وکړي.
په افغانستان کې د القاعده د حضور او فعالیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وپوښت. هغه د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته، او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې پخوا افغانستان کې وو اوس متواری او خپلو هیوادونو ته تللي دي. د طالبانو دغه چارواکی وایي دوی له القاعده سره دا مهال هیڅ ډول اړیکې نه لري، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی، او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوي چې د راپور په ټکو القاعده شبکې پکې 4 روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنشیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي. د امنیت شورا دغه راپور د طالبانو حکومت رد کړی دی.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د خارښت یو نخا و.
در وشات ننګیال تلین شو. په خبرونه کې د دې ویر او لمانځنې ترڅنګ د امنه فنا غزل لرو.
دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړ یم، نه طوفان را ما تکړه ما سیلابو وړیم.
د داستانونو لږ پړونکې ستوله پیشان سره شهیدلې یم.
غوښتل مې چې داسې یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې داسې پنځونې وکړو.
د فیصل ځلاند لاندې کیسه.
د خلې خوان مې داسې بد دی لکه سړی چې کوم تیخ درمل ترستونی تیر کړي. هیڅ شي ته مې
ځنه. او په دې خبرونه کې به د تسبیح د کلتور په اړه واوري، او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبو د صنعتکارانو له غشتنې خبرو.
د دوغو کانو پرایستر کې چې زموږ سره دې مرسته وکړي، هلته چې دا د غره ډبرې راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
Thank you. د دې ونی په پیل کې د اسحاق ننګیال شپږ ویشتم تلین و. منلی شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور په اتمو په پېښور کې د زړه ته درېدو له امله وفات شو. د ده شپږ ویشتم تلین ځینو په خپلو فیسبوکونو کې ولمانځه، ځینو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه، د ده ارمان یې وکړ او په لسګونو شاعرانو د توري له ستورو په نوم د واټساپ ګروپ له لارې په ګډه د ده د تلین ورځ داسې یاده کړه چې یو شمېر لیکوالو د خدای بخښلي ننګیال په ژوند او فن خبرې وکړې او په لسګونو شاعرانو د هغه د یوه غزل په مځکه طرحي شعرونه وویل. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د اسحاق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیلېش.
ظالم وختونه د سپرلی ستونې کې ساز پرېږدي.
د یار محمد پردیس په غږ کې د اسحاق ننګیال دا غزل د توري له ستورو واټس اپ ګروپ نه اورېدل کېږي. کوم کې چې هره میاشت د نړۍ له ګوټ ګوټ نه په لسګونو شاعران راټولېږي او آزادې مشاعرې ترسره کوي. دا ګروپ د اپریل په ویشتمه شپه چې د غویی د میاشتې له اتمې نیټې سره برابره وه، د ځانګړي سبک شاعر ارواښاد اسحاق ننګیال شپږویشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړې، چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انځور و. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې ږدو.
سیندونه هم مری نن شپه کې ښکاله په خوا په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خپرېده. ما په هغه سریزه کې چې سرلیک کې و اسحاق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي و: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه. ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اسحاق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی. چې البته هغه وخت کې شپږویشت کاله پخوا شل کلونه و، اوس د دې غمیزې د پنځه څلوېښتو کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړي وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندي شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اسحاق ننګیال هغه غزل ووایه چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو:
منم چې وطن وران شو مګر وران نه شو، دا اسمان په سر کې و اوس تومان نه شو، دا عجب څه د بیړه شته، دا مې کلی دا مې کور، خبر دې چېرته نوه په طوفان نه شو.
ورپسې ګڼو شاعرانو د اسحاق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل، چې د احسان الله درمل او اقیلی اسد د شیرونو نمونې ستاسې پر وړاندې کدو:
خپله ځمکه سریخ کا حسک به یوې سر د دوړو په څېر مل د هر کاروان نه شفاګر درمله تور ورلېږي د سپوږمۍ په خوله به یاد د شیخ په خوله تر اوسه مسلمان نه شفاګر.
ما راوړله پناه ورته پنجرو نه د دیوانو، خو څه وکړم چې ما پرستان شو داګر ته وغږېدې. ما مې عقلي خپل زړه ته کېکړ زری په آیاتونو د قرآن نه شو داګر.
پیر محمد کاروان او عبدالله پیکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخي شعرونه وویل:
مین د یو له مینې پښیمان نه شو داګر، لغېږې د معشوق وطن روان نه شو داګر، جیب جیب هر گڑنگ دے ڈک لمین دا مولا، چی تش لازانگونا دا آزان نشو دا غر، گل گل پکی ٹپی دی سما دا زمانے، خالی دا روحی لیل یا قربان نشو دا غر.
ہم دا چی پا ذہنونو کی مشار دے او جگڑا دا بیڑے وشوی چی شار دے او ودان نشو دا غر، دا خپل سپیر تقدیر پسرو غرمو کی لولا پیو
پر لسګونو طرحي شعرونو سربیره یو شمېر شاعرانو د اسحاق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړې وه، چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یوه برخه صدا رنګې وه:
غواړه تا ته ناست یو چې سپرلي سره به راشي، د سیند په غاړه غاړه له شنیلي سره به راشي، د تورو سپینو ورو له شرنګي سره به راشي، د شوق باراني اوښکو ته ګریوان نشو دا غر، چې ما یې د ډبرو په زنګون ایښی و سر د مور غوندې له ما سره ستومان نه شو دا غر.
یار محمد پردیس د اسحاق ننګیال ځینې شعرونه ترنم کړل چې د یوه غزل څو بیتونه یې دلته راخلو. اسحاق ننګیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 20مه چې د 1998 لمریز کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه پېښور کې عمر او خاکی جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
دروشات ننګیال اروا دې شاد شي. لنن شپږ بش کال مخکې چې اسحاق ننګیال وفات شو د څلور شیری ټولګې چاپ شوې وې. ډالۍ، سپیرډاګونه او غوړېدلې پسخلۍ، هغه شیبي، هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي. له وی خبرتیا وروسته شعر لرو. د امینې فنا شعر.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اورېدلې شي. د داستان د ژباړې پاړه به هم واوري، خو سم د سید پیاوړې شاعرې امینه فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړې یم، آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړې یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړي یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی، عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. تم چې بایللې په دې سخت نیمګړیم، تم چې بایللې په دې سخت نیمګړیم. ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی. زله دې غم ورسته د غمو د کاله غړیم. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې. ستا د وصال شپه که راشي زه په خوبه وغړیم. یاد د مستو سترګو کې دې غرقه شم فنا شمه، یاد د مستو سترګو کې دې غرقه شم فنا شمه. یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوروړې یم، یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوروړې یم. آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړې یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړي یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم، نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا غزلې په خپل شخص په ازادي راډیوي مجلې خپرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د ژباړې په اړه واوري، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد لال پاچا ازمون نثر په لنډو در سره شریکوم.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف وایي یا هر څه چې وایي ورته لرم، او هغه دا دی چې شعر چوکاټ نه دی. شعر یو خکولیز منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي، او هغه هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا په ذهني او نفسي تجربې ترسره کوي، هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپله نفسي او ذهني تجربه چې ده دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي، او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي. شعر یو رنګینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه ده چې موږ وایو، مثلا موږ به وایو دا نظم ده، او به ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نه شته، شعر په نظم کې شته که نه شته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی. نه پوهېږم چې زه به غلطي مو کار لکم تا دی، خو تر اوسه پورې دا د نظم او د شعر توپیر زموږ په پوهنځیو کې او زموږ په ادبي حلقو کې دا نه کېږي، او دا دواړه بیل څیزونه دي. نظم خپله چوکاټ دی، چوکاټونه دي، او شعر چې دی یو رنگینی ده، یو منځپانګه ده چې هغه پاره کې د لفظونو یو جادوګری ده، تخیل ده، تصور ده، هغه څه دي چې یعنی هغه کیفیت وړاندې کوي، شعریت وړاندې کوي.
له ښاغلي اوسپون سره د شعر پوهنې په اړه ژغېدلیم چې دا مرکه به د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو خپرونو کې بشپړه له تاسو سره شریکه کړم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستاني ادبیاتو د ژباړې په اړه، د ژباړونکو لپاره لومړی اصل دا دی چې په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونو خبر راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه دا ده چې د هغه څه ژباړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو د رنځونو، ورونو، څلور رسنۍ لوبو، شلو وره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي، او چې باندې پوه نه شو یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کرکتون کې یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي، باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنی کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ورزیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای، هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وژلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي، خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نکړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لږ تر لږه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلي ترجمه شوي دي. ژباړونکی عزت الله پیژاند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي، بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1994 نومیږي ژباړلی دی. همدارسې د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمېر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوې دي. دوی یو شمېر نورې نړیوالې کیسې هم پښتو کړې دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو، نو د جورج اورویل د 1994 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شی دوی هڅولی دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا افغانستان د خلکو د پاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دا کډولي خلک او غوښتل مې چې دوی ته داسې یو مثال د نړیوالو ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې دا سپنځونه وکړو.
دا ناول چې کله تاسو ترجمه کاوه تاریخ مخکې تاسو ولوس؟
بالکل، دا ناول چې و د کله چې په 2018 کال کې د کابل پونتون کې محصل وم د انګلیسي ادبیاتو، دا ناول زما د ریسرچ او څېړنې په پونتون کې یو پروژه و. ما چې کله دا ولوستې او زه مجبور وم چې د لوستلو وروسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدي نظر ورکم، نو دا ما باید ډېر په دقت لوستلی وای. او زموږ هغه پروفیسران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه هم هغه کسان و چې هغه په ادبیاتو کې کافي تجربه درلوده او کافي اکاډمیک بکګراوند یې درلوده، نو هغوی ته باید ما داسې یو شی لیکلی وای چې د هغو د قبول وړ ګرځېدلی وای. له بده له ښه مرغه زه د دې پروسې څخه تیر شولم. بیا ما فکر وکړ چې ښه دا خو زما هغه په اصطلاح سره کورنۍ کار و، زه ټولنې ته څنګه کولای شم په دغه برخه کې یو څه وړاندې کړم، خپلو ادبیاتو ته کولای شم چې څه وړاندې کړم. نو بیا مې تصمیم ونیو چې د هغه محصلې په دوره کې دا ناول راوژباړم او چاپ یې کړم.
د دې ناول ژباړه به تاسو آسانه و چې ورلمخه مو کار پرې کړی و، په دې شک نشته. تاسو ځینې نورې کیسې هم ژباړلې دي، د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي، هغه هم څنګه انتخاب کړې؟ یعنی د ژباړې لپاره ولې وړ و بللې؟
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره و چې هغه ډېر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي، یا سویه عمر نه دي چې مثلا ساري په خلاص. نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولنې دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه د مطالعې او کتاب سره بلد سي، بیا تصمیم ونیو چې دغه په اصطلاح سره کومیډي او تنزیه کیسې ورته راوژباړم. او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ناول ته دا کیسې ډېرې مشهور شوې. او ما سره چې په ټولنه کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر وروسته تر چاپ وروسته مخامخ کېدل، نو په دا باره کې زما سره باز کوي او خوشول به. نو زه پوس ولم چې دا دوه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستانی تنزیه ادبیات ولولي. په داسې حال کې چې تاسو معلومه ده ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په عین طنز کې ډېرې ژورې اجتماعي ناخوالې چې هغه کېدای سي زموږ په ټولنه کې هم عامې، مثلا ټولنیز عدالت و د چارواکو په اصطلاح سره بی عدالتی او نور ټولنیز ستونزې، هغه ډېر په یو ډېره خوږه او داستاني ژبه د طنز په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کیږي. زما هدف دا هم و چې کېدای سي
ټولنې ته یو پیغام ولري،
په عین وخت چې د لوستونکي وخت ښه ورسره تېریږي په پیغام هم ځان پوه کړي، او کېدای سي دا یو پیلامه چې موږ په ټولنه کې ځینی نوی لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅوي یو بیلګه ورته وړاندې کړو چې دغسې لیکنه هم
کېدای شي. لیکنې هم کېدای شي. د اجنسیان کیسې مو له کومې ژبې ترجمه کړې؟
اجنسیان ما د فارسي څخه
په فارسي ژبه کې ما چې د اجنسیان کومې کیسې لوستې دي عادتا یو ډول عامیانه ژبه باندې ترجمه کړې دي، او په دې باندې یو وخت یو نقد مال وسی و د یو ایرانی لیکوال هغه لیکلی و چې د عزیز نسیان داستانونه په ډیره عالی فارسی عامیانه ژبه باندې ترجمه شوی دي. عامیانه ژبه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته راته ژباړي هغه خوند یې ځي څرنګه؟
دا ډېر دقیق ارزونه سوی ده، او زه خپل د اجبار په وخت کې د مشکل سره مخ شولم. دوی ډېر هغه سي لهجې کاری چې هغه په اصطلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبرې باندې کوي، او هغه توري بیا مشکل دی چې په دغه کې په قاموس کې پیدا کړي. نو زه مثلا یارو دی کارول یو چې ما ځین تر ازیدا ډېر کلونه مخکې وزا وخت په مکتب رستیو دغه کې ومه سیمفونی کې ومه، نو په دغه باندې مثلا نه خلاص دی اوس زه دغه یارو سیدی دا خو زه پیژم چې په فارسی کې څه معنی ورکړي، دا زه دغه پښتو ته څنګه راوړم بدیله او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم. خو ما ډېر کوشش وکړ چې اینی بدیلی پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وې کاروم. نو دا چې څنګه بریالی سوې ما نه پېژم، خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او پی په ویدلې دي.
ل دې پراته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي، د کوم لیکوالو کیسې مې نسبتاً ډېرې ترجمه کړې؟
ما تر ډېره پورې د اوس وروستۍ دغه چې ما کیسه وژباړله، نو په هغې کې هم ځینې لیکوال ډېر دغه و په اصطلاح سره نمونه یو څه زما د ځین څه وتله، خو ما داسې
کولچې
ما به د کیسه لیکوالو د بیلابیلو کیسه لیکوالو دغه ټولګه پیدا کړې ده، اوس هم ور باندې کار کوم. نو تر اوسه پورې تکمیل نه ده. نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي، زه نسبتا هغه ته نه ګورم چې مثلا دا د چا کیسه ده، داستان چې مې خوښ سو مثلا د ټولګې څخه د ټولګې څخه به زه بل پښتو ټولګه جوړوم.
یعنی په خپل ځوق باندې قصې
انتخابوم، بیا وروسته پښتو دغه کوم.
پیژم څه د دې کیسو انتخاب کله ناکله کېدی شي چې یوه کیسه په بهرني ژبه څوک ولولي ډېر خوند ورکړي، لیکن چې بیا کله ترجمه کوي خوند یې ځي. له دغه څه څه سره مخامخ شوې
دا په ژباړه کې تر ټولو غټ دغه د اړخ دی چې باید ورسره پام وکړي، څوک د کیسې په انتخاب کې پام ورته وکړي. دا چې ما اوس ورته ویل چې زه انتخابي کیسې دغه کومه، یو معیار زما لپاره چې ما ځان ته ټاکلی هغه دا دی چې زه وګورم چې دا د ټولنې داستان د دغه فیصله سره د دغه داستان سیټینګ چې دی، مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولنې سره څومره سر خوري، افغانان که دا کیسه په پښتو کې ولولي هغه به څومره پپوی خو به سي، خو څومره خوند به ورکړي، څنګه به په دې کیسه کې ځان وویني. نو اکثره وخت د دې ستونزې سره زه د مخسوي یم، په دا خاطر باندې زه ډېر زړه نه شکوم چې هر ښه کیسه چې هغه په انګلیسي کې ښه کیسه یا عالي کیسه یې هغه زه د خپلې ټولنې لپاره انتخاب کوم دغه معیار ته په کتو سره، ځکه چې کله چې یو لوستونکی یو کیسه لولي هغه باید په کیسې کې په یو اړخ کې ځان ومومي او داسې ورسره ولاړ شي. د داستان سره لکه د اوبو د جریان سره داسې نه دي چې دی د اوبو د جریان په مقابل طرف کې روان، بیا په زړه پورې هم نه راځي او هغه ذوق چې دی د لوستونکي هغه هم نه خړوبوي. صحیح دي، عالي کیسې او نړیوالې کیسې او په ټول پوره کیسې موږ په انګلیسي کې ډېر زیات لرو، اما کله چې موږ باړه کوو دغه ټکو ته باید پام وکړو.
د همدې له خاطره ډېر کره کتونکي دا وایي چې هر څه نه ژباړل کېږي. پېژان صاحب منم. ازادي راډیو مجلې په دې غنه کې وړاندې یو لنډه کیسه هم لرو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډې کیسې شعرونه
په راډیو مجله کې واوري.
دا ازادي راډیو مجله په دې برخه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو. د بی وخت په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه د دوی په شخ.
د خلې خوان می داسې بد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل تر ستوني تیر کړي. هیڅ شي ته مې زړه نه کیږي. مڼه مې راواخیسته خو نیمایي مې هم ونه شوای خوړلی. نیاب مې ویل چې ناروغ ته د دنیا هره خوږه میوه راوړې ده ته لکه کاهو داسې وي. د باندې چوترې ته راوتلی یم. چوکۍ مې دیوال ته ښه ورنږدې کړې ده. ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پایې راپورته شي. شاوخوا وګورم، بیرته ځان پکې راسم کړم. که د چا راپام شي وایي به ناروغ نه دی، مستی یې کړې ده. د چوترې لاندې سبزي لکه مینځلې دي چې ویته کشنه ده. د ګندنې په نرۍ پوله یو غنم ولاړ دی، تر نیمایي یې ډنډر شین ښکاري. پورته بیا ژړوالی ورسره ګډ دی. په سر کې یې ژړبخونه وږی داسې یوې خوا ته کوږ دی لکه په زور دی چې پکې ټومبلی وي. چې له کوټې راووتم لومړی مې په همدې غنم سترګې ولګېدې. باد به کله یوې او کله بلې خوا ته کوږ کړ. شاوخوا سرای له سبزیو ډک دی خو هیڅ شي ته مې پام نه ور واوښت. په سبزي کې مې نعنا خوښ دی خو په ناروغۍ کې ښه نه راباندې لګېږي. د غنم په لیدو مې په زړه کې راتېره شوه چې څنګه یې پرېښی دی. پلار مې په سرای کې نه بې میوې ونه پرېږدي او نه هر بوټی. د غنمو خو یې آن له کوره د باندې لا ښه نه راځي. عجیبه ده چې دا غنم ولې بې وخته ژیر شوی. کوچنی وږی ښایي خالي وي که به یې غنم کړي وي، خو ناوختي دی او غنم په خوالي ته نه دي رسېدلي. دوه ورځې وړاندې چې ښه وم لاندې پټیو ته کښته شوم. هلته غنم لاشنه ولاړ و. یو سړي راته ویل د غنمو د مستۍ وخت دی. دې غنم ښایي مرض کړی وي که نیولې به د مستۍ په وخت کې داسې خوار او په سختۍ ولاړ و. شاوخوا یې ټول شیان شنه او تازه ښکاري. ده ته چې ګورې سړی نور هم ناهیلی کوي. ورور مې له کوټې غږ راوکړ، دننه راځه، که ناروغي دې داسې ژر غلی کوي بې وخته به سپینګیری شي. سر مې هماغسې درد شو. بدن مې بیا راتود او دروند دی لکه چې بیا مې تبه کیږي. غنم ته ګورم، هماغسې ژیر زبیښلی ولاړ دی. مازې معمولي باد یې هم یوې او بلې خوا ته زنګوي. باران هم غټ غټ څاڅکي اچوي. باید ننوځم، که جوړ وم وروسته ورته راوځم. که تږی و اوبه به ورکړم، خو ژیړوالی به یې له تندې نه وي. که وای شاوخوا سبزي به هم داسې وه. هسې نه ورور مې بیا غږ راوکړي، نور نو ننوځم. باران هم داسې بې وخته پیل شو چې راوتلم آسمان دغه وریځو نه و پوښلی، لمر و.
له ښاغلي ځلاند څخه مننه چې دا کیسه یې په ازادي راډیوي مجلې ولوروله.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د خبرونې په وروستیو کې د تسبیح په اړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنی لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېدو دی. تسبیح هم له لرګي جوړېږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې. خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې. البته پروتستانت عیسویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشهیي تسبیح پیدا شوي دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخینه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډېره شنه کیږي، خو د افغانستان په ګاونډ چین کې هم تسبیح جوړېږي. پخوا به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدې. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډېری دود دي. هلته له آج څخه تسبیح جوړیږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړیږي. په افغانستان کې مشهورې تسبیح شاه مقصودي تسبیح دي چې زرغون روښانه رنګ لري. د شاه مقصود ډبرې په اړه ویل کېږي چې زهر غونډوي، یعنی په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي راړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کېږي. په دغو تسبیحو کې شایي ګرانبیه یمني تسبیح وي چې له عقیقه جوړیږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینې منورې د تسبیح بازارونه تر ډېره چینایي پلاستیکي تسبو نیولي دي. له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسبیح دومره زیاتې نه خرڅېږي ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نورو عربي هیوادو کې د تسبیح بازارونه ساړه دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړي شي. دوی وایي چارواکي دې د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او ځینې اسانتیاوې دې ورته برابرې کړي. شاید یوه اسانتیا دا وي چې له سعودي عربستان څخه د راستنېدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وضع شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کور دننه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې په لاس جوړې شوې تسبیح تر ډېره ایران ته سي او بیا له هغه ځایه نورو اسلامي هیوادونو ته صادري شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکی ملا عبدالله ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دی او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبیح جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلف ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 1500 افغانیو څخه تر 5000 افغانیو پورې رسیږي.
ډبر خونه دا دی ډېر دایو سره دی مختلف دایونه جوړ کړي جوسته مقصد د بامیانو د خواستوم راځي د کلا ته خواستوم په خوا راتللی دی. اوس نه ملمېږي د شاغر از مشته د وطن د شاغر د ورو سره راځي د کابل له څخه عموماً لینه په خوانو باندې کې له کابل د باره وه ډېره څه د باره وه هغه لکه اوس دغه جملا صاحب کیسه درته وکړه خلکو ټکه کړې ده نو دا راتللی د جلال آباد څخه راتللی
د تسبو جوړولو کسب ډیری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دی او دوی وایي دا کسب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډیری مشهور دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي کم سوي دي.
بازار خو نه داسې دی ګای لکه ګرمې ګای سوري رقم رقم دي واجونه نه پر وکرار نه لري. ایران ته ځي نو هغه د ایران هغه تومان دي او په دې سره کمزوري دي نو واسکارونه سره چټ کې داري خو هم یو بازار چټ دي او مې په دې کار خو بیا هم خلک مجبور دي د خپل خواري ول د خپل ضعف په خاطر او په دې نو بیا نه کې پر ځان زور چری او په دې خو بیا هم هغه کور او گزاره پکېږي.
د تسبو جوړونکي وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دې د دغه صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دغو قانونو پر ایستل کې چې زموږ سره دې مرسته وکړي د دغه پروژې او مقصدلولو کې چې زموږ سره مرسته وکړي د څه د سرمایه کاری د هلته چې دا د غره ډبرې راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکوو حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
موږ خپلې وطني ډبرې زموږ دا ډېرې قیمتي هم دي موږ ګرد خلک ښه روزي پر پیدا کولی شو چې صرف حکومت موږ ته اول د ګرد خلک ګرد غریب دي د پیسو د دې غوښتنه زموږ ته په اول سر کې ونه کړي او درېیم قدم کې چې دا کار وشي بیا به نو حکومت زموږ دا غوښتنه هم لرو چې دوی موږ ته داسې دغه ځای چې سبا ونړي دي موږ باره در بدارې بلا چورو ریداز دای جوړ شي 450 متر دای چې د اقتصاد پسازان پر ټول سي.
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې ځانګړی ارزښ لري. لدی جملې د سندلوس پنوم تسبیح چې په عراق کې جوړیږي ځانګړی شهرت لري.
د تسبیح لدی راپور سره به خبرونه راوند غړو زه احمد شي بر لتاسو اجازه اخلم شدی وی
نسکورم دے تشوم خود نہ پیالے نسکورم دے تشوم خود نہ نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ پیالے نسکورم دے تشوم خود نہ پیالے نسکورم دے تشوم خود نہ تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما زندان نڑو زندان نڑوں دے تیروں خود پیالے نسکورم دے تشوم خود پیالے نسکورم دے تشوم خود نصیب بدلوم دے قبلوم خود نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ پیالے نسکورم دے تشوم خود نہ پیالے نسکورم دے تشوم خود نہ کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت دے لگوم خود نہ تندیا مت دے لگوم خود نہ پیالے 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 نسکورم تشوم خود نہ پیالے نسکورم تشوم خود نہ تشوم 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 خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگوم خود نہ تندیا مات دے لگوم خود نہ ہر میرا تزما جڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو ہیرو 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 خود نہ ہیرو 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 خود نہ دیار د تصویر خالا هیرو ما خود نه پیاله پیاله نسکو روم ده تشو ما خود نه.